په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زه شاهین منیر ما او تاسو ته به د یو ساده خبرونه کې هرکلی وایم. په خبرونه کې حال درکو. په پېښور کې د مخ په خرابېدونکو امنیتي وضع، په گلګت بلتستان کې د وژل شوي بهر ملکي سیلانیانو نه وروستو د پاکستاني حکومت رد عمل څه دی، په قطر کې د افغانستان په اړه د پیس پروسا یا د امن د عمل چیلنجونه او ننګونې څه دي، په دغه اړه راپورونه او تفسیر لرو. خړومبې د انیس اجمل نه د دې خبرونه اورو.
السلام علیکم. اول د خبرینو سر ټکی د پی خبر پلاسا ګرو نن د پولیسو مشر ڈی ایس پی امان الله خان د وسلوالو لخوا وجل شوې ده. د پاکستان په گلګت بلتستان کې د وجل شو بهر ملکی سیلانیانو کې د سلو روپې جنگلو شوې ده. او ریپورټونه وایي چې د جنوبی افریقا د پخانی ولسمشر نیلسن منډیلا روغتیایي حالت نور هم خراب شوې. اوس د خبرینو تفصیل د پیښور په لاسا کروډ نن د پولیسو مشر ڈی ایس پی امان الله خان د وسلوالو لخوا وجل شوې ده. د پیښور فقیر آباد پولیس تانې د یو چارواکي نن مشال لیډیو ته ویلي چې نن سهار ناصرګند وسلوالو د پیښور ټرافیک پولیس ڈی ایس پی امان الله خان سره د خپل ډرایور امجد خان په ډزو وشته. ڈی ایس پی امان الله خان په خپل ګاډي کې د کوره دفتر ته روانو چې وسلوالو پی د لازاک سړک سره نږدې ډزې وکړې. د ده په وینا برید کوونکي په تیښته کې بریالي شوي دي او پولیس د پیښې پلټنې پیل کړې دي. د پاکستان په گلګت بلتستان کې د وجل شو بهر ملکی سیلانیانو کې د سلورو په جنگلو شوې ده. په اسلام آباد کې د پیمز روختون ویاند وسیم خواجه نن مشال لیډیو ته ویلي چې په گلګت بلتستان کې د سلورو وجل شو بهر ملکی سیلانیانو د پوسټ مارټم وروستو په جنگلو شوې، چې پکې دوه چینی، یو چینی نژاد امریکایی او یو د برما ده. مونگ تا لس مڑی راوڑل شوی وو او مونگ پرون دا ټولو پوسټ مارټم اکڑو. دا وخت مونگ دری مڑی پا پیمس کے او وو پا پولی کلینک او روختون کی ایخو دیدی. دا غا ټول کسان پا ڈزو وشتل شوی وو.
تمام کو بلکہ گولیاں لگی ہیں اور
بلخوا د پاکستان سرکاري ټيلي ويژن او ريډيو په خپلو ویب پاڼو ريپورتونه خبره کړي چې په دغو بهر ملکی سیلانیانو کې چې دوه د سلواکیا دي، درې د یوکرين دي او یو د لیتوانیا دي په جنگلو هم شوي ده. خو د پیمس وایاند وایي داسې کوم معلومات نه لري. په کوټه کې ملیشا ځواکونو ویلي چې په ډیرا بوکټي کې لږ تر لږه شپږ وسلوال بچلي دي. د ملیشا ځواکونو لخوا بیګا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې وسلوالو په مټ سیمه کې د امنیتي ځواکونو په یوې پوستي برید وکړه چې په ترڅ کې دوی عملیات پیل کړل چې په نتیجه کې دوی شپږ وسلوال ووچل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی لا هم د دې وضاحت غوښتونکي دي چې په قطر کې د طالبانو دفتر څنګه د هغه ضمانتونو پر ضد پرانستل شو چې امریکا افغان دولت ته ورکړی وو. د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موساسی په دې اړه تیر ورځ وویل
دوی وایي موږ لا هم په دې اړه پوره وضاحت غواړو چې ولې داسې وشول او ولې دا دفتر په ښکاره د هغو تضمینونو پر خلاف پرانیستل شو چې د امریکا حکومت افغان حکومت ته ورکړي وو. افغان حکومت ته باید په دې اړه په شفافه توګه وضاحت ورکړ شي. په دې اړه اوس هم چې موږ خبرې کوو بحثونه او تماسونه روان دي. اوس زه په دې اړه څه نشم ویلی چې دا بحثونه څه دي او د چا لخوا پر مخ وړل کیږي.
جانان موساسی زیاته کړه که چرته د قطر د دفتر په اړه افغان دولت ته ورکړل شوي ضمانتونه عملي شي نو د سولې شورا به له طالبانو سره مخامخ خبرو ته چمتو شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د هند نه د پراخې ونډې غوښتنه کړې ده. جان کیری چې د بهرنیو چارو د وزیر په توګه یې د هند ته لومړی دوره ده، پرون یې د خبرو پر مهال په نیو دلی کې وویل چې هند د افغانستان د راتلونکي کال د آزادو انتخاباتو په یقیني کولو کې مهم رول لوبولی شي. د زیاته کړه چې ټول باید په ګډه په افغانستان کې د جمهوري انتخاباتو د بهیر ملاتړ وکړي چې افغانان په ګډه هغه نوي مشر غوره کړي چې د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ په 1300 کلونو کې ترلاسه شوو اقتصادي او ټولنیزو کامیابیو ته دوام ورکړي. د خیبر پختونخوا گورنر انجینیر شوکت الله ویلي چې په قبایلي سیمو کې به لوبو ته د ودې ورکولو په لړ کې عملي ګامونه پورته کوي. د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپله ویب پاڼه خبر خپور کړي چې د خیبر پختونخوا گورنر انجینیر شوکت الله تېر ورځ په پېښور کې د فاټا د کرکټ اسوسیشن غړو او لوبغاړو سره ملاقات کړی او ډاډ یې څرګند کړی چې فاټا کې به لوبغاړو ته د حوصلې او د لوبو سهولتونو ورکولو په لړ کې هر ممکنه ګامونه پورته کوي. د پښتو او اردو ژبې لیکوال او شاعر پروفیسر راز محمد راز بیگا د نړۍ نسترګې پټې کړې. د پروفیسر راز محمد راز کشر رور اسمت زهیر نن مشال ریډیو ته ویلي، راز محمد راز چې له تیرو څو میاشتو راهیسې د کینسر په ناروغۍ اخته و، تیره شپه یې په خپل کور کې د ورپېخې ناروغۍ له امله سا ورکړه. خبرونه د مشال ریډیو نه وره. د جنوبی افریقا د پخانی ولسمشر نیلسن منډیلا روغتیایي حالت نور هم خراب شوه. د جنوبی افریقا حکومت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې نیلسن منډیلا اوس په ډیر نازک حالت کې دی. ولسمشر جیکب زوما پرون ماخام په پریټوریا کې روغتون ته د سلور نوي کلن منډیلا لیدو لپاره ورغلی وو او الته ډاکټرانو خبر ورکړ چې د منډیلا حالت په تیرو څلیرشتو ساعتونو کې خراب شوی دی. او رسته خبردار چې په البانیا کې رستو لدی چې د رایو ورکولو مرکزونه پرون بند شول. د اوسنی وزیر اعظم سالی بریشا واکمن ائتلاف او د سوشلیست ایدی راما کین اپوزیشن دواړو په انتخاباتو کې د بریالیتوب ادعا کړې. د البانیا په پرونیو پارلماني انتخاباتو کې د دواړو سیالانو لخوا د بریالیتوب اعلان په داسې حال کې کیږي چې ښایي د دې انتخاباتو لومړنی رسمي نتایج نن اعلان شي. پرون سهار په لاچ نومي خارګوټي کې د رایو ورکولو په یو مرکز کې له ډزو وروسته یو تن ووژل شو او دوه نور ټپي شول. داسې د ډیموکراتیک ګوند او د اتحاد په نوم د سوشلیست تحریک د پلویانو ترمنځ له شخړې وروسته وشوې او د ریپورټونو له مخې په ټپیانو کې یو د د ډیموکراتیک ګوند کاندید میهل فوتی و. د خبرونو پای
خبرونو مو د مشال لرو نو ورده چانی ساجمن وړاندې کول. پر روان خبرونه کې نور راپورونه تر څنګ د غراپورونه هم اوریدئ شئ. په پیښور کې ناپیژندل شوی وسلوالو د پولیسو یو ډی سپی په ډزو ویشتې او وژلې دی. په ګرګیت بلتستان کې د وسلوالو په برید کې د وژل شوي بهر ملکي سیلانیانو کې د سلورو پیژندګلو شوې ده.
ہمارے پاس جو آئے تھے یہ 10 ڈیڈ باڈی تھی اور اس میں 10 کا 10 ہم نے کل پوسٹ مارٹم کر لیے ہیں.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ضمانتونو خلاف په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانستلو په اړه وضاحت غوښته ده.
نه به دې دفتر ته د یو دولت یا د یو امارت یا د یو داسې نهاد اشاره کیږي چې هغه د حاکمیت ممثل وي.
په شمالي وزیرستان کې په فوجي عملیاتو کې د عادي وګړو وجنه ځایي ولس په دغه اړه د پلټنو غوښتنه کړې.
وکدا سلسله جاری وي کومینا تباشول ته یا خدا چې حکومت ته صفاوي چې تاسو زه.
د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نور راپورونه او تبصرې هم لرو تر پای پورې د مشال ریډیو سره. اوردونکو رومبه راځو په خبر تا چرته د امنیت وضع مخ په خرابېدو ده. 13 ونه د غلطه بمی 14 او نن په د لزاک روډ باندې ناپیژندل شوی وسلوالو د پولیسو یو ډی اس پی په ډز وشته او وجل دی. په دغه پیښه کې د ډی اس پی امان الله ډرایور هم وجل شوی دی. نور تفصیل خالد خان د پیښور راکړي.
لږه شیبه وړاندې لکه د څنګه چې تاسو د پولیسو لوړ پورې چارواکي ډی اس پی امان الله خان د خپل کور نه بهر د د کور په پیښور د لزا کور باندې هلته واقع دی. د پولیس د چارواکو د وینا تر مخه کله چې دی د خپل کور راوتو نو نامعلوم وسلوالو چې په موټر سایکل باندې دلته راغلي وو هغه باندې ډزې کړې د پګاړي او د هغې د وینا تر مخه ډی اس پی امان الله خان چې د ټریفک سیټي ډی اس پی دغه عہده ورسره وه د ټریفک د پاره دغه ذمہواریانې وې هغه پټکه مل دي او دغه ډرایور امجد هغه د لیډ ریډنګ هسپتال ته یوړل شو خو هلته هغه د پولیس زخمونو ته برونړو او هغه پاک لهم د هسپتال درایه وای چې هغه مړ شوی دی. نو دغه دغه پیښه نن سهار اتنی بجے مخه تراغلی دا چې تفصیلات نور درکو خو د پولیسو سره چې مو خبر شو د هسپتال زرایو سره چې مو خبر شو نو هغه وی چې د ډی اس پی نوم امان الله خان دی او د خپل کور راوتو چې نامعلوم وسلوالو په ډزو کې او د پټکا دغه په ډزو کې مل دی او د ډرایور چې امجد نامیږي هغه په هسپتال کې سا ورکړی دا پلټنې روانې دي او دا ولي چې حملور برید کوونکی هغه په تیښته کې بریالی شوی دی. نو دغه تفصیلات دي.
دا مشال ریډیو ده.
د دیمز لپ بونر نالا سیمه کې وجل شوی لزغر ملکی سینانیانو پوسټ مارټن د اسلام آباد په پیمس هسپتال کې وکړ شو. د راپور تر مخه ټول سیلانیان په ډزو وشتل شوی او وجل شوی دي. په دې کې د سلورو وجل شوی سیلانیانو پیژندګلو شوی ده. تفصیلات احمد الله په دغه راپور کې راکوي.
د گلگت بلتستان د امیر ضلع په بونرناله سیمه کې وجلې شوی لس غیر ملکی سیلانیانو مړو پوسټ مارټم تیر ماخوستن د اسلام آباد په پیمز هسپتال کې وکړې شو. د هسپتال ترجمان ډاکټر وسیم خواجه د وینا تر مخه تیر ماخام د لس غیر ملکی سیلانیانو مړي د پوسټ مارټم لپاره هسپتال ته راوړل شوی وو او د پولی کلینیک هسپتال او پیمز هسپتال د ډاکټرانو یو مشترکه ټیم د مړو پوسټ مارټم وکړو او د رپورټ تر مخه دا ټول کسان په ډزو وجلې شوی دي.
مونږ ته لس مړی روړې شوی وو او مونږ د ټولو پوسټ مارټم وکړو او پوسټ مارټم وروستو درې کسانو مړی مونږ د پیمز هسپتال په سرخانه کې او اوه د پولی کلینیک هسپتال په سرخانه کې خودي دي. په ابتدایي توګه د سلورو غیر ملکیانو پیژنګلو شوی دا چې پکې درې چینیان وو او په دې درېو کې یو سره د امریکایي نېشنلټي هم وو او یو د برما اوسیدونکو او باقي شپږو پیژنګلو لا نه ده شوی. دا ټول په ډزو وجلی شوی وو او زیاتره پکې په سر سینه او مرې وشته شوی وو.
پاکستانی مطبوعاتو د راپورونو تر مخه په شپږ پاتې سیلانیانو کې د دریو تعلق د یوکراین د دوو سلواکیا سره او یو د لیتوانیا سره دی. اسلام آباد ته د غیر ملکیانو مړی راوړلو پر مهال د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علی خان نه علاوه د چین او یوکراین سفیران هم موجود وو. په دغه مهال د چودري نثار علی خان وینا وه چې که د وجل شوي کسانو خپل خپلوان مړی اخستو لپاره پاکستان ته راتلل غواړي نو ورته به مکمل سهولیات ورکولی شي. یاد دوی چې د خالی او اتوار نیمه شپه کې وسلوالو د امیر ضلع په بونرناله سیمه کې د لس غیر ملکی سیلانیانو او یو پاکستانی گائیډ په شمول ایولس کسان وجلی وو. د پیښې پړه د تحریک طالبان پاکستان سره سره جند الله ګروپ هم اخستی ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوس رازو په قطر کې د طالبانو دفتر پرانستل افغانستان امن پروسه په دغه لاره کې خندان او ننګونې سدي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي دوی لا هم د دې وضاحت غوښتونکي دي چې په قطر کې د طالبانو دفتر څرنګه د هغه ضمانتونو پر خلاف پرانستل شو چې امریکا افغان دولت ته ورکړی وو. د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان موسازی وایي که چیرې د قطر د دفتر په اړه افغان دولت ته ورکړل شوي ضمانتونه عملي شي نو د سوری شورا به له طالبانو سره مخامخ خبرو ته چمتو شي. نور حال له کابله د احمد زبیر ژمن پر راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي امریکا په قطر کې د طالبانو د دفتر له پرانستل کېدو مخکې د دې دفتر د څرنګوالي په اړه ځینې تضمینونه ورکړي خو لا هم په دې اړه د وضاحت غوښتونکي دي چې دا دفتر څرنګه د شویو تضمینونو پر خلاف پرانستل شو. افغانستان غوښتل طالبان داسې یو دفتر پرانیزي چې د دې ډلې د سفارت په بڼه نه وي خو د قطر دفتر د اسلامي امارت د سیاسي دفتر په نوم او د یادې ډلې تر بیرغ لاندې پرانستل شو. که څه هم د قطر حکومت د طالبانو د دفتر لوحه او بیرغ بیرته راکوز کړل خو د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی د یکشنبې په ورځ وویل دوی په دې اړه وضاحت غواړي. دوی وایي موږ لا هم په دې اړه پوره وضاحت غواړو چې ولې داسې وشول او ولې دا دفتر په ښکاره د هغو تضمینونو پر خلاف پرانیستل شو چې د امریکا حکومت افغان حکومت ته ورکړي وو. افغان حکومت ته باید په دې اړه په شفافه توګه وضاحت ورکړ شي. په دې اړه اوس هم چې موږ خبرې کوو بحثونه او تماسونه روان دي. اوس زه په دې اړه څه نشم ویلی چې دا بحثونه څه دي او د چا لخوا پر مخ وړل کیږي. ښاغلی موسازی همداراز وویل چې د سولې پروسه پیچلې ده او ځینې هیوادونه په خاصه توګه امریکا او پاکستان پکې ښکیل دي. نوموړي وویل ځکه خو به افغان دولت د سولې پر لار په احتیاط ګامونه پورته کړي. په خاطر دې جمهور رئیس کرزی هم ویلي وو چې د افغانستان د سولې له پروسې څخه بهرنیان د خپلو اهدافو لپاره ګټه اخلي. په عین حال کې ښاغلی موسازی وویل که چیرې د افغانستان دولت ته په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانستلو په اړه د امریکا لخوا ورکړ شوي تضمینونه عملي شي نو افغان چارواکي به له طالبانو سره مخامخ خبرې پیل کړي. نوموړي دغه تضمینونه داسې بیان کړل.
په هغو ضمانتو کې دا راغلي دي چې په قطر کې به د طالبانو دپاره دفتر یوازې او یوازې د افغانستان دولت ترمنځ چې نمایندګي به د سولې عالي شورا کوي او د طالبانو د باصلاحیته استازو ترمنځ د مذاکراتو دپاره وي، نه به دې دفتر ته د یو دولت یا د یو امارت یا د یو داسې نهاد اشاره کیږي چې هغه د حاکمیت ممثل وي، او بل دا چې دا دفتر به د تروریستي اعمالو دپاره د تاوتریخوالي دپاره نه کارول کیږي، او د دې دفتر د لارې نه به پیسې نه ټولیږي.
بلخوا طالبان هغه راپورونه رد کړي چې ګینې په قطر کې د دوی د دفتر د څرنګوالي په اړه مخکې له مخکې د دوی او امریکا ترمنځ موافقه شوې وه. طالبانو په خپل یوې اعلامیه کې ویلي د دې دفتر د بیرغ او نوم په اړه له قطري چارواکو سره دوی تړون کړی و. که څه هم د قطر حکومت د دې دفتر لوحه او بیرغ راکوز کړي، خو د طالبانو استازو ویلي له دې سره سره به دوی د سولې په پروسې کې پر مخ ولاړ شي.
پاکستان وای افغانستان کې د امن او روغ جوړې په اړه خپل کردار جاری ساتي، او د دې مقصد تر لاندې د سولې د عالی شورا په خاص ځنی افغان طالبان خوشی کړي هم دي. دا خبره د پاکستان د خارجه دفتر د هغه راپورونو وروسته کړې ده چې پکې د ملا برادر د خوشی کولو ویل شوی دي. تفصیل له اسلام آباد ریاض مساخر راکړي.
د خارجه دفتر ویان اعزاز احمد چودری اوه چې پاکستان ته قطر کې د طالبانو په دفتر خلاصولو خوشحالي ده، او غواړي چې د خبرو اترو د عمل کې ټوله افغان ډلې ګډون وکړي. پاکستان د دې لپاره وړاندې هم خپل کردار تر سره کړی دی، او بیا به هم داسې کوي. د اخباری راپورونو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې چې افغان دولت د ملا برادر په ګډون پاکستانی جیلونو کې قید ټول افغان طالبانو خوشی کولو غوښتنه کوي، د اعزاز احمد چودری وینا وه.
Release 26.
دی وی پاکستان شپږش افغان قیدیان خوشی کړی دي، او اوس هم وایي چې هر هغه ګام به پورته کوي چې ورسره افغان مفاهمتي عمل مخ په وړاندې سي. تر سوچ د مولا برادر خبره ده، نو دا پخله پاکستان سو سو واره کړی دي چې او هغه پاکستان کې دي، خو د خوشی کېدو په اړه لا پاکستان سره پریکړه نه ده کړې، او په دې وخت په دغه حق لاس خبره هم نه ده شوې. د امن مذاکراتو لړکې د مولا برادر د کردار په حق لا مشال ریډیو د سیمه ایزو چارو د کاربو او افغان امور د ماهر حسن خان نه تاسو کو نو دوی چې د مولا برادر د اهمیت نه انکار نشته، خو مذاکرات د دنه بغیر هم کی دي شي. حسن خان زیاتوي
په ګندنامه کې چې ګمدې د دوی مهم کسان چې ګمدې هغه تر اوسه پورې کې دي، بیا هم په خپل پروسس چلی هغه ځان ته یو تحریک وي، او تحریک د افرادو انتظار نه کی، هغه خپل مومنت باندې مخه باندې دي. زمانه د خیال شعر لکه د ډایلوګ پروسس بده ته انتظار کی چې دا کسان نه پریوځي، الری پروسس شروع شوی دی. خدا دا چې داسې کسان شته چې هغه خکردار
د یادونه وړ ده چې څو ورځې وړاندې قطر کې د طالبانو دفتر باضابطه پرانیسته شوې ده چې مقصد یې د امن خبرې اترې او مفاهمتي عمل دپاره امریکې سره مذاکرات کول دي. ریاض موساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په داسې حال کې چې قطر کې د افغان طالبانو دفتر په رسمي توګه خلاص پرانستل شوی، د سیاسي چارو کارپوه او د سیمه ییزو څېړنو د یوې ادارې مشر خالد عزیز وایي په کار ده چې امریکا، افغانستان، پاکستان او طالبان خپلې وړې وړې غوښتنې او شرطونه شاته پرېږدي، او د یو پرامن افغانستان لپاره په شریکه کار وکړي. د نوموړي سره زموږ همکار مجید بابر مرکه کړې، او په سر کې ترې پوښتلي چې د طالبانو سره د دې وروستو کې د مذاکراتو په اړه شوي پرمختګ ته څنګه ګوري؟
کارزی صاحب چې دی هغه یو داسې فرد ده چې حکومت هغه سره دی، هغه دې ته یو داسې نظر سره ګوري چې وطن زما دی، حکومت زما دی، او زما د تپوس نه بغیر کارونه کیږي نه ولې کیږي. د دفتر خلاصولو ول دوه کې کم یو ضروریات یا سوالات هغه افغان حکومت چې دی مخکې وړاندې کړی و، امریکا سره هم د دې خبرې شوی و، نورو سره هم. هغه کارزی صاحب چې دا هغه خلاف ورزی شوی ده، او خلاف ورزی په وجه هغه خپل سپورټ لري کړی ده. زه ذاتی طور باندې ډیر زیات پریشان دی پاره یم چې خدای ته پاره دا حالات چې دي چې کم یو مخ کې یو سن 2001 نه مخ کې هغه چرته بیا شروع نه شي، ولې چې دا ډیر دنیا افغانستان کې جو بل شوی ده، مړ شوی ده. او لہذا دې باندې ډیر سوچ پکار دی، او پکار دی چې خپل دا وړه وړه سیزونه مونږ ټول پرېدو، او د افغانستان فکر وکړو چې کم حد پورې مونږ تلی شو، پکار دی چې مونږ ټول الته روان شو.
خالد صاحب، زیات هیوادونه او افغانستان په بار بار دا وایي چې پاکستان په افغانستان کې هغه خپل د ستراتیجیک جوړتیا هغه سوچ ته پام نه دی غورځولې، او هغه غواړي چې افغانستان د یو خپل پنځمې صوبې په توګه باندې هغه ته په نظر وګوري.
دا ګوري جی بابر صاحب، دا سوچ چې دی کنه دا اوس نه سوچ نه دی، دا چې کله پاکستان، سعودي عربیا اور امریکہ دا روس خلاف جہاد جهاد کړو سوویت یونین خلاف دا هغه وخت نه دا شروع دا بیا هغه نه پس ټول وطنونه د هواد نه لری شو او پاکستان سعودي عربیا پاتې او پکې یو اے ای مو او هغه چې دی بیا د طالبانو امداد وکړل اور یو حکومت جوړ شو الته نه دا شی پیدا شو او زما خیال دی هغه سوچ چې دی سوچ خو مونږ هر شی کولی شو خو سوچ ته تمول پورې رسولو پاره قوت پکار دی پیسې پکار دی طاقت پکار دی هغه پاکستان سره نشته او پاکستان سره دا کیپبلٹی نشته چې دا خوبونه ول تعمیر وکړي لہذا زما خیال دی زما دا یو ریکویسٹ به دا اخوان ملګرو ته چې دا خبرې اوس پکار دی چې مونږ پریدو او پاکستان سره انگیجمنٹ وکړو ټیک تاسو شکوک دی دا شکوک خپل ځای باندې ساتي او دې باندې بنیاد باندې خبرې شروع کړي چې بھائی دا نه دی پکار او پاکستان کې موس چې کم یو حکومت راغلی دی اغوم دا سوچ دی چې دا مونږ خپل خلک نشو سنبھالولې او پنځم صوبه به افغانستان نه بسنګا جوړو افغانستان ډېر تبدیلی راغلی دا ہیومن رائٹس ہم زیاد شوی دی فیسیلیٹیز ہم زیاد شوی دا خزو حقوق ہم زیاد شوی دا
خلیص بخیرانے پختنے میں دادا چی آیا دا پاکستان دا فوج یا دا پاکستان دا استخباراتی ادارو سوچ ہم دا افغانستان باڑا بدل شوی دا
زمان خیال دے بدل دے اس چی تاسو چی چا سر خبر کوئی کا نا ہر سو کا پاکستانی دا اسٹیبلشمنٹ ورتا ہوا ترپو سے طرح سے دلے دا آگا کنٹرول نشتا آگا دن نا چی کمیو باز دا سے سیزون شروع شوی دی چی تکلیف ورتا رسی لگیا دے یعنی اسٹیبلشمنٹ کے خلق دی چی آگا خپل سوچ تبدیل کرے دے دا پاکستان افواج اور دا پاکستان سیکیورٹی سروسز ڈسپلن چے دے آگا کمپرومائز شوی دا اس دا سیز چے دے دا پاکستان اسٹیبلشمنٹ اور افواج تم دے سیز تا روالی لگیا دے چے بھائی دا چی کمیو پراکسیز دی تا کوئٹہ شورا ورتا ہوا کانی گروپ ورتا ہوا گلبدین حکمت یار یاد کا آگا ٹولو نا دا واڑی لگیا دے چی مونگ لری شو
دا مشال ریڈیو دا
شمالی وزیرستان کی تیر جمعی پوش پا امنیتی ځواکونو په بمبارۍ کې دوا خويندې وجلې په دغه اړه باندې قبایلی مشرانو سخت غبرګون ښودلی دی او ویلي دي چې فوج تل سترګې پټوي او په فوجي عملیاتو کې د وسلوالو او عادي وګړو ترمنځ فرق نه کوي په دغه اړه د سیمینار زموږ همکار نور تفصیل په دې راپور کې راکوي
دا تیرے جمعے پشپا شمالی وزیرستان درپخیل کلی کے دا سیکیورٹی فورسز پر ڈزو کے دا محمد نورشاہ یوزن غبرگون لونا وجیہ حسن او وجیہ حسن جوان دلاسا ورکو دا غدوڑا خوائندے دا قرآن فاک حافظ او میران شاہ گرز ڈگری کالج کے دا دیر لسم ٹولگی زکون کے وے چپ یوزائی پیدا شوے یوزائی تعلیمی زدکڑے او یوزائی و وجل شوے د سیمې خلک وای غبرګونې خواندې په وژنه ټوله سیمه ویرجنه شوې او دا یې د زنانه تعلیم لوی زیان ګڼلې د شمالي وزیرستان اوسیدونکو او تحریک اتحاد قبایل مشر ملک خان مرجان وزیر مشال ریډیو ته وی فوز تل پخپلو عوامو گولے وروی
دے بارا سے حکومت ایسا پیرے دا سے ذکر ردہ اکڑائی جدا واقعہ دردناکا ہوشوا امیر سو مدینہ وی او کا دا سلسلہ جاری وی کمینہ تباش وال تا یا خدا چی حکومت تصفا ہوئی چی تسو سے درشوی کول سے دنیران شاہ تو بزور سے دے مو پک کور بندے توپ خانہ سے ریشوا افسوس کہوں مو دے یو کرنل نہ تپوسو کو نو کرنل سے مو تو ویل ویچے ملی ملی را سے دادے افغانستان نہ چیرے خونے دی رولی مو چے کرنل سے پستر کے اوپٹے نہ تڑی
شمالی وزیرستان کے لویا امن جرگا چے پروانہ تندروی کے دا جڑ جاڑی کار کوی دا غی مشر ملک جان فراز وزیر وائی دا سے پی خونا دا فوز و عوامو ترمن نفرت خوری گی
امن جرگی خواہ میں سادہ کوشش ہوئی چے پا وزیرستان سے امن ہوئی فوجی کروئی چیت کی مدو دا دیا معاملے حل چیرے نشی جوڑے لائی پر زور دا بھی آئی چی اندا دے پورا داس کروئی دانا کو پتا چی خیر ہو دغی نا در لفراد بیا تلاوی جی وزیرستان خالق دا تا مجبوری دی چی بیو خام خواہ علاقہ پریز دی
قبائلی سیمو باندے نظر لرون کے سیڈون کے پروفیسر محب وزیر مشال ریڈیو تا ہوئے دولت تش پخلا داوے کوی چې قبایلو ته د ټوپک پر ځای قلم ورکوي.
حکومت ترسو پورې دا دعوه ده چې مونږ قبایلو ته قلم ورکوو، دا خو یقینا په دروغ باندې مبنی ده. دوی الټا دوی ته ټوپک ورکړی دی، توپۍ ورکړی ده او بارود یې ورته راوړی دي. خصوصاً په شمالي وزیرستان کې چې د هلکانو د تعلیم سلسله د هغوی د پاره جاري ساتل څومره ګرانه مرحله ده، نو هلته د جینکو د پاره د تعلیم جاري ساتل بالکل د اوسپنې لینې چې چل دی. د دیارلسو کالو د محنت نه پس هغه دارنګې په بېرحمۍ سره د خپل ملک د توپو ښکار شي.
د سیمې خلک وایي دا لومړی ځل نه دی چې بې کسوره زنانه وژلې کېږي، بلکې کله هم چې د وسلوالو او فوز ترمنځ نښتې کېږي ګولۍ په عوامو ورول کېږي.
مشال رو دغه اوریدونکو او اوس یو نظر اچو د خیبر پختونخوا په سیاسي چارو باندې. په خیبر پختونخوا کې دا مهال تحریک انصاف په مشرۍ کې ائتلافي حکومت قائم دی، خو پوښتنه دا ده چې دغه صوبه د کومو ستونزو سره مخ ته، آیا موجوده حکومت د دغه ستونزو د حوالي لپاره هغه تجربه او ژور نظر لري او کنه چې کوم ضرورت دی؟ د مجید بابر په راپور کې اورو.
په خیبر پختونخوا کې د 11 مئی د پارلیماني ټاکنو نه پس د تحریک انصاف په مشرۍ کې یو اتحادي حکومت جوړ شوی دی. دا لومړی ځل دی چې تحریک انصاف په واک کې راغلی دی او د حکومتدارۍ هیڅ تجربه نه لري. د کارپوهانو په نظر د کاروباري حکومت چلولو او د انتظامی ډانچې یا اسټابلیشمنټ نه د خپل سیاسي اهدافو حاصلولو لپاره د ډیر ژور نظر او زیاتې تجربې ضرورت وي. خو پښتنه دا ده چې د خیبر پښتونخوا د موجوده حکومت مشرتابه هغه ژور نظر او تجربه لري او کنه. د دې پښتنې په ځواب کې د خیبر پښتونخوا پخوانی چیف سیکرټري خالد عزیز وای،
نن سبا خیبر پختونخوا کې یعنی پاکستان تحریک انصاف یو داسې پارټی ده چې د خلکو ډېر خواهشونم دي او ډېر توقعات هم دي، خو بدقسمتی سره دا سیاسي فضا چې دی هغه یو داسې سیز او داسې یو لارې باندې ټول حکومتي نظام روان کی چې کم یو انټلیکچوئل یعنی دماغی کار پکار دے چې سوچي اور فکری چې دا مسئلے به څنګه حل کو، هغه نه بیا لرې لاړشي اور سیاسی مضمون بازی باندھے اور اعلانات باندھے خپل ٹائم تے رہی، آغا سرا بیا مکے باندھے چ کم یو حالات دی آغا بدلی گی نا.
خود خیبر پختونخوا سینئر صوبائی وزیر سراج الحق وای چې د حکومت کولو لپاره د تجربې نه بلکې د کلک ارادي او لوړ همت ضرورت وي.
ګور اعظم قومیت پاک اراده مچت دي او اعظم مضبوط دي او تحریک انصاف والا سوم په دې ملګرتیا کړی چې هغه ویاره مونږ د کرپشن ختم کړو، مونږ په دې چینج راولو، بدلو راولو، خواله راولو. پاتې شو د استبلیشمنت خبره، نو استبلیشمنت هغه چا زوروري چې هغه کرپ کی، استبلیشمنت هغه چا چرته نه زورور چاغه خپل پاک لمن لري او لاسونه پاک. زما دا خیال دی چې موږ یو ټیم په صورت کې کار کوو، دا مشکلات باور.
خالد عزیز وایي چې په موجوده وخت کې د حکومتدارۍ او انتظامی ګډوډۍ نه د بچ کېدو لپاره ضروری ده چې د حکومتدارۍ د قوانینو په هتر لاس کړل شي او د حکومتدارۍ لپاره تر ډیره حده د سیاسي بیانبازۍ نه ډډه وکړل شي. سوره د مخ کې د خیبر پښتونخوا د اتحاد وزیر شوکت یوسفزي په مردان کې د هغې پیښې چې د صوبایي اسمبلۍ یو غړي عمران مومند او 15 نور کسان یې وجلي ول په اړه په اسمبلی کې بیان ورکړی و چې سکیامت خونه دی راغلی. په دې حواله سره مې د خالد عزیز نو پختل چې دا ډول بیان بازی د ناتجربه کاری ثبوت نه دی.
زه خو توقع کوم چې تحریک انصاف او هغه حمایتي پارټیان چې دي دې باندې سوچ وکړي او محنت وکړي. دا یو ښه زما خیال دی طریقه نه دی چې سب بد کار وشي حکومت کې چې کم یو خلق دی هغه وای چې یار دا کم یو لوی خبره ده، دا مخکم کېدو. خو په کار دا ده چې څنګه حکومت بدل شي، شیونم بدل شي، خو هغه شیونه بدلولو پر دا لیاقت او تجربه ډیر ضروری ده. خو هر څوک تجربه سره خو نه پیدا کیږي. ووټونه کې چې چا کامیابی حاصل کړي دا ضروری نه ده چې هغه مخکم حکومت کې پاتې شوی ده. خو دا یو پیریډ دی، هغه ته به زه ویم یو کال پاره خپل ځان ته تعلیم ورکی، تعلیم سیاسی طور باندې چې حکومت مشینری چې دی دا یو غټ ریلوے انجن ده، دا به څنګه به چلوي، د طریقې کار څه دی او د پاره ځان سره داسې خلک وساتي چې هغه یو قسم کوئک کورس دی باندې وکي او دا تجربه حاصل کی او بیا هغه نه پس حکومت ول نظام چې خپل لاس کې دی واخلي.
خالد عزیز وایي خیبر پختونخوا په تیرو 12 کالو کې د نورو اقتصادي، سماجي او سیاسي مسلو تر څنګ د امنیتي ستونزو له وجې هم سخت ځپل شوې ده. اوس د دغې صوبې ولس په صحیح معنو کې د یوې پیاوړې حکومتدارۍ تمه لري.
د مجید بابر راپور مورد اردن کو په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. د انیس حجمل نه د دې وخت مهم خبرونه اورو.
د پېښور پلازا کرړ نن د پولیسو مشر ډي اس پي امان الله خان د وسله والو لخوا وژل شوی دی. د پېښور فقیر آباد پولیس تھانې یو چارواکي نن مشال ریډیو ته ویلي چې نن سهار ناصرګنده وسله والو د پېښور ټرافیک پولیس ډي اس پي امان الله خان سره د خپل ډرایور امجد خان په ډسو وویشته. د پاکستان پر گلگت بلتستان کې د وجل شو بهر ملکی سیلانیانو کې د سلورو په جنگلو شوې ده. په اسلام آباد کې د پیم تروختون ویان د مشال ریډیو ته ویل چې په گلگت بلتستان کې وجل شو بهر ملکی سیلانیانو کې د سلورو په جنگلو شوې چې پکې دوه چینیان، یو چینی نژاد امریکایي او یو د برما دي. بلخو د پاکستان سرکاري ټلویزیون او ریډیو په خپل ویبپاڼه ویلي دي چې د ټولو وجل شوو سیلانیانو په جنگلو شوې، خو د پیم ویان وایي داسې معلومات نه لري. په کوټه کې ملیشا ځواکونه ویلي چې په ډیره بوکټي کې لږ تر لږه شپږ وسلوال وچلې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی لا هم د دې وضاحت غوښتونکي دي چې په قطر کې د طالبانو دفتر څنګه د هغو ضمانتونو پر ضد پرانستل شو چې امریکا افغان دولت ته ورکړي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په افغانستان کې له 2014 کال وروسته له هند نه د پراخې بندې اغستو غوښتنه کړې ده. د خیبر پختونخوا گورنر انجینیر شوکت الله ویلی چې په کابل سیمو کې به لوګو ته د ودی ورکولو په لړ کې عملی ګامونه پورته کړي. د جنوبی افریقا د پوهانی ولسمشر نیلسن منډیلا روغتیايي حالت نور هم خراب شوی. د جنوبی افریقا حکومت په یو بیان کې چې په نوښت شویلي چې نیلسن منډیلا اوس په ډیر نازک حالت کې دی. او په البانیا کې وروسته له دې چې د رایه ورکولو مرکزونه پرون بند شول، د اوسني وزیر اعظم سالی بریشا واکمن ائتلاف او د سوشلیست ایډی راما کیر اپوزیشن دواړو په انتخاباتو کې د بریالیتوب ادعا کړی.
مهم خبرونه مو اوریدونکو اوس اردو اسلام آباد ته او د احمد الله نه اورو چې نن د پاکستان مطبوعاتو کوم خبرونه او تبصرې خبرې کړي.
ایکسپریس ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې گلگت بلتستان کې د ترهګرۍ شوې پیښې ټول ملک خوځولو او د پیښې ذمہواری تحریک طالبان پاکستان قبوله کړې ده. اداري لیکي چې گلگت بلتستان کې د ترهګرۍ کومه دا پیښه وشوه نو صدر آصف علي زرداري او وزیر اعظم نواز شریف په شمول د ټولو ګوندونو مشرانو یې مذمت کړی دی. قومي اسمبلی پرې په متفقه توګه مذمتي قرارداد منظور کړی دی او چودھری نثار علی خان په قومي اسمبلی کې وویل چې دا حمله په غیر ملکیانو نه بلکې په پاکستان حمله ده. اداري لیکي چې دا هغه خبرې ګامونه دي چې هر ځل د ترهګرۍ د پیښې وروستو ورکولې کیږي. خو د ترهګرۍ او ترهګرو مشرانو په حق لا تر اوسه یو جامع پالیسی مخې ته را نغله او دا وجه ده چې پاکستان د ترهګرو لپاره یو آسان هدف جوړ شوی دی چې چرته وګړي واردات کولې شي او اول خدا ترهګر نیولې کیږي نه، او که اونې ولې هم شي نو د ثبوت د نشوالي په وجه خوشې کړي شي او که او قتل شي نو ترهګرو ته حقيقي مانو کې هیڅ نقصان نه رسی. اداریه په اخیره کې لیکي چې پاکستان د نړۍ هغه واحد ملک دی چرته چې سیاسي او مذهبي ګوندونه ترهګر تنظیمونو سره د مذاکراتو خبرې کوي او دا تنظیمونه د پاکستان دننه د ترهګرۍ کاروایانې کوي او د پیښې وروستو ذمہواری هم قبول کړي. گلگت بلتستان کې د ترهګرۍ د پیښې د پاکستان په نړیوال کچ تشخص توا کولو کوشش کړی شوی دی. نو پاکستان حکومت، ادارو، سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو، شاعرانو او ادیبانو لپکار دي چې ترهګرۍ خلاف په متفقه توګه یو دریس خپل کړي او د ملک د هر قسمه ترهګرۍ پیښونه پاک کړي. دنیا ورسپانه په خپل ادارې کې وایي چې قطر کې د طالبانو دفتر خلاصولو سره د دې خبرې امید پیدا شوه وو چې اوس به مذاکرات وشي، کم چې د سیمې د امن لپاره ډیر ګټور وو. خو د افغانستان حکومت لخوا اول په نوم بیا په بیرغ اعتراض او دغه رنګ نورې خبرې خایي چې افغان حکومت مذاکراتو کې سنجیده نه دی. اداري مخکلي کې چې د دې اعتراضونو او خبرو وروسته د امریکا خارجه وزیر په دې مجبور شو چې وایي بې ځایه تنقیدونه پرېږدي او مذاکراتو ته کېنی، او که داسې نه وي نو د طالبانو دفتر به بند شي. اداري مخکې وایي چې اصل مذاکرات د طالبانو او افغانستان دي، خو امریکا هم بعض سیزونو باندې طالبانو سره مذاکرات کوي او دې لړکې پاکستان هم خپل مثبت کردار تر سره کړی دی. بل طرف ته دا خبره هم شته که امریکا د افغانستان نه ووته نو بیا به هیڅوک طالبانو ته اون دريږي. نو ځکه هم ضرورت د دې خبرې دی چې په سنجیدګۍ سره مذاکرات وشي او ټول ډلې خپل ذمہواری وپیژني، نو سره به حالات په مزه ټیک شي. مشرق ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې په ګرمۍ کې د اضافه سره سره په پېښور ښار او خواوشا علاقو کې لوډ شیډنګ وخت زیات کړی شوی دی او ورځ تر ورځې د لوډ شیډنګ صورتحال خرابېږي. او په دې لړ کې د پېښور هایکورټ احکامات ډېر واضح دي چې په صوبه کې پیدا شوې شوی بجلی په مقابله کې دلته بجلی ډیره کم مقدار کې ورکړی کیږي. ادارې په اخیره کې لیکي چې خیبر پختونخوا قامی گریډ ته څومره بجلی ورکوي نو د هغې تقاضا خدا ده چې دلته لوډ شیډنګ بالکل نه کیږي. خو یو قامی مسلې په توګه که دا صورتحال قبول کېدی شي چې په لوډ شیډنګ کې خیبر پختونخوا سره رویه په مثبت انداز کې تبدیله کړی شي نو په لوډ شیډنګ کې به تر ډېره حده پورې کمی راتلی شي. یورو ایشیا ژورنال په پاکستان کې روانه ترهګرۍ په اړه یو مقاله لیکي چې د تیر جمعې په ورځ د دې هیواد په تورو ورځو کې یو وه چې کله ترهګرو په مختلفو پیښو کې ولسی خلک ووژل. د دغو پیښو ذمهواري مختلفو ډلو پر غاړه اخستي او یا په دې کې د لاس لرلو په اړه تورن شوي. په دې کې تر ټولو بده خبره دا ده چې یو سیاسي ګوند هم د ذمهوارو کسانو پر ضد د سختو ګامونو پورته کولو خبره نه کوي. د یورو ایشیا په مقاله کې راغلي چې د دې حقیقت باوجود چې تحریک طالبان پاکستان په هیواد کې د ولسی خلکو وژنو ته دوام ورکړي او د امن او امان صورتحال یې ګډوډ کړي، د مسلم لیگ نواز ډلې مرکزي حکومت اوس هم وسله والو طالبانو سره خبرې کول غواړي. ژورنال کې چې د دغو عناصرو په اړه ویل کېږي چې دا ګډاګي دي او د دې تارونه له بهرني قوتونو سره دي او غواړي چې په دې هیواد کې ګډوډي جوړ کړي. دا خبره په بیا بیا کېږي خو امنیتي ادارې د دغه عناصرو پر ضد کاروایی نه کوي. ژورنال د پاکستان د رسنو په حواله د تیر جمعې په ورځ د پیښو په اړه لیکلي چې په قبایلي سیمه باجوړ کې د امن لخکر دوه غړي وژل شوي، همداراز وسلوالو د باجوړ په ښار کې برید کړی. یوریشیا په مقاله کې لیکي چې په موجوده حالاتو کې د ذمهوارو کسانو پر ضد عملیات کول ناګزیر شوي خو زیاتره سیاسي ګوندونه اوس هم د کاروایی په حق نه دي. مقاله کې د سیلونکو په حواله ویل شي چې ترهګرو ټول پاکستان یرغمل کړي او کچري پر وخت کاروایی ونه شوه نو حالات به نور هم کړکیچن شي. بلخو اکونومیست مجللی کې د افغانستان په تاریخ کې د جون 13 منټه تاریخي ورځ وه. په دغه ورځ د کابل په فوزي کالج کې په یو دستوره کې افغان ولسمشر حامد کرزی او د ناټو عمومي مشر اندریو فوغ راسموسن په رسمي توګه د امنیت ذمہواری افغان ملي فوج ته وسپارلې. د دې خبر یو څو شیبې وروسته امریکا له وسلوالو طالبانو سره د امن رسمي د خبرو اترو خبره مخې ته راغله. دا خبرې به د قطر په پلازمینه دوحا کې کیږي. اکونومیست مجله زیاتوي چې افغان ولسمشر حامد کرزی لومړی د خبرو ملاتړ کړی وو او دا شرط یې خوده وو چې له دوحا نه به د امن خبرې کابل ته منتقل کوي او د افغانستان د سولې عالي شورا به له طالبانو سره د خبرو رهبری کوي. خو اوس هم ولسمشر د امریکا پر نیت شک کوي. د نوموړي سفارتکاران په بیا بیا د امن پروسې په اړه وایي چې باید دا خبرې د افغانانو په مشرۍ کې وشي. دوی ویره لري چې امریکا به له طالبانو سره خپل تړون وکړي او له دوی سره به خبرې ونه کړي، ځکه چې د طالبانو په وینا دا یو غیر قانوني حکومت دی.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
د افغانستان شنونکو نومې ادارې په خپل یو لیکنه کې له ګوانتنامو زندان څخه د طالب مشرانو د احتمالي خوشی کېدو موضوع راخستې ده. په لیکنه کې راغلي ښایي امریکا د کار د طالبانو له بنده د خپل یو فوزي د خلاصولو په بدل کې وکړي. دغه لیکنه مهم ټکی هارون بچا وړاندې کوي.
د افغانستان سیډنکارانو نومي شبکې په لیکنه کې د افغان طالبانو د بیان سهیل شاهین هغه خبره راغستل شوی چې اسوسییټډ پریس اجانستې ویلي د امریکا سره د طالبانو د خبرو د ایجنډا مهم ټکی له ګوانتنامو زندان څخه د دوی د 15 مشرانو خلاصول دي. د نوموړي په خبره امریکا غواړي دغه کار د طالبانو له بنده د خپل یو پوځي د خوشی کېدو په بدل کې وکړي. په لیکنه کې ویل شوي کله چې د قیدیانو د تبادلې د خبره د اول ځل لپاره د 2012 کال په لومړیو کې مخته راغله نو امریکایي کانګرس او دغه هیواد د مشهورو ورځپاڼو ایډیټرانو پرې له غوسې ډک غبرګون وښود. هغه 15 تنه طالب بندیان چې خایي له ګوانتنامو زندانه خوشي شي پکې د طالبانو د وخت د هرات والي خیرالله خیرخوا، د طالبانو پخوانی نظامی مسؤول فضل مظلوم، د افغانستان د شمالي زون د هغه مهال مشر نورالله نوري، د دې هیواد د استخباراتي ادارې پخوانی مرستیال مشر عبدالحق واسق او د طالبانو د حکومت یو تن قاضي عبدالنبي شامل دي. د افغانستان شنونکو شبکې د لیکنې له مخې یاد 15 طالب مشران له خطرناکو ترهګرو څخه ګڼل کیږي او ځکه لا هم په بند کې ساتل شوي دي. لیکنه زیاتوي په 2003 کال کې لویا زندان څخه د طالبانو یو مهم کمانډان ملا شهزاد خوشی کړل شو چې نوموړی بیرته په افغانستان کې د جګړې میدان ته ورغلو او په 2004 کال کې ووژل شو. لیکنه په یاني وخت کې په ګوانتنامو کې قید طالبانو ته د دوی د قضیو اورېدو پر مهال د قانوني اسانتیاو د نه ورکول کېدو موضوع ته هم اشاره کوي چې وایي طالب بندیان مدافع وکیل نه لري او دا چې پر ضد یې رواني عدالتي کاروایي کې یو شمېر قانوني نیمګړتیاوې موجودې دي. په لیکنه کې وړاندیز شوی د دې لپاره چې د طالب بندیانو په حقله د جمع کړل شوو معلوماتو د دروغ رښتیا پته ولګي، دغلته د شو عدالتي کاروایانو ټول ریکارډ باید له سره وڅېړل شي. لیکنه کاږي د افغان طالبانو او امریکا ترمنځ کېدونکو خبرو کې بعد قیدیانو د تبادلې موضوع ارومرو مخې ته راځي، خو زیاتوي چې د امریکا لپاره به د ګوانتانامو د بندي طالبانو پرېښول چې ویل کېږي بې ګناه خلک یې وژلي دي یو ستونزمن کار وي.
ډیری ټایمز ورځپاڼه په خپل یو مقاله کې لیکي چې د پاکستان موجوده حکومت لپاره د بلوچستان په زیارت کې د قائد اعظم سره تړون لرونکي هغه ودانۍ چې انګریزانو جوړه کړې وه او بیا پکې هغه یو دوه میاشتې تیرې کړې وې ویجاړې دل ډېر مهم دي، نه چې د لشکر جنگوي وسلوارې ډلې لخوا د بیګونه خلکو وجنه. د دغه مقاله مهم ټکی د مجید بابر ناورو
په پاکستانی ورځپاڼه دی ډیلی ټایمز کې لیکوال میر محمد علی تالپور لیکي چې د بلوچستان په زیارت سیمه کې د قائد اعظم سره تړون لرونکي یو تاریخي ځای باندې د بلوس بلتون غوښتونکي ډلې بلوس لیبریشن آرمی د برید او ویجاړولو نه پس د پاکستان وزیر داخله چودھری نثار علی خان ډیر سخت خبرګون خودلې. خو هم په هغه ورځ هم د دغې صوبې د خزو د یوازینی سردار بهادر خان پوهنتون د زده کوونکو په بس او بیا په بولان هسپتال کې د دغې برید په قربانیانو د فرقه ییزې ډلې لشکر جنگ وی لخوا برید چې د جنکو زده کوونکو په ګډون یو شمیر بې ګناه خلک ووجل، د ښاغلي چودري هغه همره توجه ترلاسه نه کړه څومره چې د یوې ودانۍ په ورانېدو چودري غوسه و. لیکوال تالپور لیکي چې د هغه لپاره دا دومره د حیرانتیا خبره ځکه هم نه وه چونکه پاکستانی میډیا دغه موضوع ته دومره توجه ورکړې وه چې ځینو رسنو خو د دغه ودانۍ ویجاړېدو په امریکا کې د 11 سپتمبر د پیښې سره وتړله او ویلې چې دا د پاکستان د 11 سپتمبر پیښه ده. لیکوال لیکي چې د بلوس بلتون غوښتونکو لخوا د زیارت په دغه قائد ریدلنسی برید نه پس د هغوی پر رد د حکومت سخت دریس دا څرګندوي چې د بلوسانو په اړه د پاکستان اسټابلیشمنت کوم نظر لري او په راتلونکي وخت کې به د هغوی سره څه سلوک کیږي. د دې نه مخکې هم بلوسانو هغوی سره د کیدونکي ناروا سلوک پر رد احتجاج کړی دی او په بدل کې هغوی وجل شوي دي. لیکوال تالپور لیکي چې دغه مخصوص ذهن د دې پیښې نه پس د بلوسانو پر رد ډیر سخت بیانونه ورکړل او د هغوی لپاره د سختې سزا غوښتنه هم وکړه. خو د لیکوال په خبره دغه غبرګون خودونکو دا نقطه ولې د پامه غورځولې ده چې د هر عمل پر ضد رد عمل ضرور کیږي. او بل خبره دا چې په تیرو دریو کالو کې هغه وسو بلوسان چې د پاکستانی استخباراتي او امنیتي ادارو لخوا بې درک شول او بیا یې مړی وموندل شول، آیا هغوی هم د زیارت ریزیدنسی ویجاړه کړې وه؟ د دې نه علاوه په زرګونو نور تر اوسه بې درک دي. د هغوی ګناه دا ده چې د پاکستانی اسټابلیشمنت لخوا د خپلو کلتوري، سماجي، اقتصادي او سیاسي حقوقو د خپل لاندې کولو پر ضد احتجاج کوي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریټ کې
مونږه ته دې کې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
په داسې حال کې چې د اتوار په ورځ د ګلګت بلتستان په دیامیر ضلع کې د وسلوارو لخوا لس بهر ملکي سیلانیان ووژل شو، د سیلګرۍ لپاره کارکوونکي خلک او ادارې وایي په پاکستان کې د ترهګرۍ او د فوجي عملیاتو له وجې د سیاحت سند د مخکې نه ډېر اغېزمنو. د داسې قسمه پیښو سره به اوس اډو د بهر ملک خلک پاکستان ته راځي نه او د ملک اقتصاد ته به زیان نسي. په دغه اړه انیس اجمل راپور راکوي.
د ګلګت بلتستان په دیامیر ضلع کې د اتوار پر ورځ د وسلوالو لخوا لس بهر ملکي سیلانیان وژل شول. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو څو کلونو راهیسې په پاکستان کې د بد امنۍ له وجې سیلګرۍ ته زیان رسېدلی دی. د سیلګرۍ لپاره د کارکوونکو تر مخه په پاکستان کې ترهګرۍ او د پوځي عملیاتو له وجې د وړاندې نه سیاحت ته نقصان رسېدلی و، باید چې موجوده حکومت دې اړخ ته زیات پام وکړي. په خیبر پختونخوا کې د سیلګرۍ لپاره د کارکوونکي یوې ادارې مشر عادل ظریف وایي د بد امنۍ له وجې د خیبر پختونخوا سیاحت ته په اربونو روپۍ تاوان رسېدلی دی.
ټیرزم او دا د جنګونو دا چې کوم دا شروع دې سره موږ ته ډېر یو تاوان رسېدلی. فوجي حکمت عملی او بل دا ټیرزم او دا چې کوم ملټنسي دا دې په مز په وجه باندې زموږ اساسي چې دي کلچرل او بیا دا چې نیچرل او دا سلیف زیونې دي ته ډېر زیات تاوان رسېدلی دی. شران زمون لیدران زمون د کلی او په یو ځای کې یو فن چې کم دی پچ نه دی نو ټوریزم به چرته وي. ټوریزم هر ځای ته راځي چې چرته امن وي، مینه وي، محبت وي. او چې کم ځای کې دغه شی لوبه روان وي چې قتلعام وي او ظلم روان وي، چې خپل قوم چې کم ځای کې محفوظ نه وي، نو بهر خلک بسله راځي.
د عادل ظریف په خبره مخکې به د بهر ملکونو ډېر سیلانیان چترال، گلگت او په خیبر پختونخوا کې تخت بای، سوات، سوابه او نوخار ته د سیلګرۍ لپاره راتلل، چې له وجې د پاکستان اقتصاد ته هم ګټه رسیده. خو اوس د بد امنۍ له وجې د غوسې مته نه صرف بهر ملکیان بلکې د هیواد خپلو خلکو هم تلل پرېښودي دي. د رپورټونو تر مخه د خیبر پختونخوا موجوده حکومت د مالي کال 2013 او 2014 کې د سیلګرۍ لپاره خوښ 8 میلیونه روپۍ مختص کړي دي. خو عادل ظریف وایي چې د گلگت بلتستان په شان پېښو وروسته به ډېر کم بهر ملکیان پاکستان ته د سیلګرۍ لپاره راتګ ته زړه ښه کړي. نوموړی زیاتوي باید چې موجوده حکومت د سیاحت شعبه بیرته د ښه کولو او د بد امنۍ د ختمولو لپاره خپلې کړې ژمنې پوره کړي.
سامان په ټول زمونږ دی، خو چې زمونږ دا مشران هم سوچ کړي، پی ټی آی هم سوچ کړي، نواز شریف هم سوچ کړي، دا مونږ کم کدی مخنیوی مونږ نه کو، یو عملي ونه کړه، یو ځان له پالیسي واځي نه کړه، نو پاکستان بم بیا ځي. فی الحال پنجاب
بلخوا د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر سراج الحق وای خیبر پختونخوا کې د بد امنۍ د ختمولو لپاره موجوده حکومت یو لایح عمل جوړ کړي او دوی به په دې لړ کې د وفاقي حکومت سره هم سلا مشورې کوي.
مسله خدا ده چې دلته کې د ټول سچویشن د نارمل کولو لپاره او د دې مسلې د حل کولو لپاره موږ مشوره کړې ده، یو لایح عمل هم ترتیب کړی دی او بیا هم دا وایي چې موږ به د مرکزی حکومت سره په دې کې مشاورت کوو، ځکه چې دا د لوکل مسله نه ده، نو دا ملکی مسله هم ده، عالمي مسله هم ده. په دې وجه باندې زمونږ اولنی ګام دا دی چې مرکزی حکومت هم دعوت ورکړی دی چې تاسو په دې عیسه کې خپل فرض پوره کړئ.
سراج الحق زیاتوي چې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره په عملي توګه کار ته ضرورت دی او پکار ده چې سیاسي او پوځي مشران دې لړ کې ګډه پالیسي جوړه کړي.
د انیس اجمل راپور مورید اوریدونکو سوردو جلال آباد ته چرته چې د امریکا د مرستندوی ادارې یو ایس ایټ په مرسته په ننګرهار کې شل تنه خزینه او نرینه بخنه غواړم په ننګرهار کې نوی تنه خزینه او نرینه ځوانانو ته د ادارې او ښه مدیریت په برخه کې له روزنې وروسته د فرات سندونه ورکړل شول او ګڼ شمېرې په تعلیمي او ټولنیزو ادارو کې په کارونو هم وګمارل شو. باز محمد عابد په دغه اړه راپور راکړي.
د خونیزو زده کړو دغه پروګرام چې سوار لسورځې دوام لرلو تابع یې په ننګرهار کې د کاویان په نوم د سوداګریزي پراختیا د خدماتو شرکت نیولې و. د دغه شرکت مشر افتاب الله وایي چې له خونیزو زده کړو وروسته د دوی دفتر له بیروزګار ځوانانو څخه اسناد راټولوي او هغوی ته د کارمندلو په غرض یې بیلابیلو ادارو ته لیږي.
اوس موږ د یو ایس آی ډی او د ای ډبلیو ډی پی افغان ورک فورس ډیولپمنت پروګرام په مرسته سره دا یو پروګرام اغوستی دی، یو ټریننګ دی، سوار لسورځې زنه ټریننګ دی. په دې ټریننګ کې مونږ نوې کسان چې کم دی هغه داسې ټریننګ مونږ هغه ته ورکو چې هغه جاب سی کړی دی، هغه ته اوس پوری وظیفه نه پیدا شوی د پوهنتون نه فارغ یا د سوارلسم گریډ نه فارغ وي. پغې کې سلويخ کسان زموږ سره خزینه دي او 50 کسان چې کم دی هغه نارینه.
دا چې په دغه خونیس پروګرام کې ځوانانو ته څه ډول خونه ورکول کیږي دا پښتنه د پروګرام یو غډونوال انجلې دارنګ ځوابوي.
زمانم مریم احمدی خمیدیر څنګه کیدې شي همدارنګ بزنس لیټر او ډیر شانند سنورم پکې موږ ذکر چې هغه موږ ته خپل ژوند کې ډیر مفید تمام شو چې دا دی یو دیداری په برخه کې موږ ته از ذکر راکړلې.
دغه پروګرام د فراغت غونډې ته د زونو موسسو او خنځې او چارواکي هم وربدل شوی ول چې هرې ادارې پکې د خپل ضرورت په بنیاد ځنی خزینه او نارینه ځوانان له انټرویو وروسته په کارونو وګمارل. د سیمینار دوه تنه ګډونوال چې کارونه ورته پیدا شوی ول مشال رادیو سره په خبرو کې وویل.
زمانم جانب زل او د مومن دری ول سال مونږ چې اول دل ترالو مونږ دا ټریننګ واغستل مونږ ته ډیر زیات طریقې خو دل شو د وظیفې مبارکه هغه و چې به دوز مونږ سی ویګان او سه مختلف پروګرامون تر په شما ته وظیفه پیدا شو پر ویش انسټیټیوټ
کاویان دفتر سره مونږ ټریننګ سیمینار بعد هغه نه به زما سی وی یو ان ډی پی دفتر ته ولې ګل تاریخ سره درې نفر مونږ یو پکې زما درې خوشاله چې په ګټور ډیر مفید سیمینار چې مونږ دا غیر ډیر سیزه کړل.
د کاویان دفتر مسؤل لین وای چې د دغه سور لسرزینی خوونیس پروګرام له برکته 15 تنو ځوانانو ته سملاسي کار پیدا شوه او دوی هڅه کوي چې پر روان کال کې تر 130 تنو پورې ځوانانو ته د خوونیزو پروګرامونو لاري کارونه پیدا کړي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
رادیو
ک پختو وای مشال ریڈیو وار
اوردن کو د پختو او اردو جبې نوموړی لیکوال او شاعر راز محمد راز په حق رسیدره دی دغه جنازي منز نن په اپشن کې ادا کړی شو. راز صاحب پختو ادب ته ډېرې تحفه ورکړي دي، ډېر ډالۍ ورکړي دي، ګڼ شمېر کتابونه شایع کړي دي. د هغې د ژوند او فني زیار په اړه د خدایندور ناصر راپور ورکړي.
د پښتو او اردو ژبې فلسفي شاعر، لیکوال او ناول کښونکي پروفیسر راز محمد راز د یک شنبه او دوشنبه په منځنۍ شپه له دې فانی نړۍ د تل لپاره سترګې پټې کړې. پروفیسر راز چې له تیرو څو کلونو راهیسې د سرطان په ناروغۍ اخته و، هم یادې ناروغۍ د پښتو ادب له خدمت او مینوالو څخه واخیست. شاوخوا دوه شپېته کلن پروفیسر راز د پښتو، اردو او انګلیسي ادب ژوره مطالعه درلوده. راز د مینې او فلسفې په ګډ امتزاج سره د شعر او ناول نړۍ په ارزښتناک مرغلرو بډای کړه. نوموړي پښتو شعر له نویو فلسفیانه افکارو او ترکیباتو سره د آشنا کولو سربیره په پښتو او اردو ژبه ناولونه هم لیکلي چې ځینې یې چاپ، ځینې یې تر چاپ لاندې او ځینې نور یې نیمګړی پاتې سو. د پروفیسر راز کشر رور عصمت زهیر د نوموړي د وفات کېدو په حق له مشال رادیو ته وویل: پروفیسر راز محمد راز یو شاعر، فلسفي، لیکوال او استاد و چې په لیکنو کې یې نوښت تر سترګو کېده. د نوموړي تر اوسه د صلیب په دایرو کې مات وزرې زاڼې ژاړي په نوم د پښتو شعرونو ټولګه، دی هولي سینرز په نامه د اردو ناول، آشو لمر او باران وري او کابل ړنګ د مینې ژاړي په نامه د پښتو دوه ناولونه، اوشنک گاڈیس په نوم د آزاد نظمونو ټولګه او د کاسمک سیکسولیزم په نامه یې په پښتو ژبه د فلسفه، تصوف او جمالیاتو په اړه کتاب چاپ سوی دی. د پښتو ژبې نامتو لیکوال او شاعر ډاکټر لیاقت تابان د پروفیسر راز د ژوند او کار په اړه مشال رادیو ته وویل:
پروفیسر محمد راز زموږ د سهیلي پښتونخوا هغه فلسفي شاعر، ادیب او لیکوال و چې په خپل ژوند کې دته دا د ټول ولس دا د کم مقام دی او نن دې مشکلات خو دا آثار اتل دی او پښتو ادب تلان ساتي.
پروفیسر راز محمد راز چې شاوخوا 15 کاله یې د پښتو ادب لپاره خدمت وکړ، د نوموړي ورور عصمت زهیر وایي د ژوند تر آخري سلګیو یې د نوي ناول په اړه ورڅخه پوښتل چې لوی ارمان یې دی چې دا ناول په خپل ژوند کې وویني. فلسفي شاعر او لیکوال پروفیسر راز محمد راز د مارچ په لومړۍ نیټه په 1950 کې د سهیلي پښتونخوا په پښین ښار کې د ملک محمد دین په کور کې زیږیدلی. په 1903 میلادي کال کې یې له کوټې پوهنتون څخه د بیچلر یا لیسانس سند ترلاسه کړ او بیا وروسته یې په 1905 میلادي کال کې د کراچۍ له پوهنتون څخه په تاریخ کې د ماستر ډیګري ترلاسه کړه. پروفیسر راز د پوهنتون تر زده کړو وروسته د سهیلي پښتونخوا په بیلابیلو کالجونو کې د ښوونکي په حیث دنده ترسره کړه او په 2012 کال کې د پښین له ډیګري کالج څخه د پرنسپل یا رئیس په حیث ریټایرمنټ ترلاسه کړ. پروفیسر راز په یو شعر کې کاږي: څوک د چا له غمه نه مري دروغ وایي، ما ته ګوري ستاسو وړاندې یو ثبوت یم، تا ته ځکه زما د غم اندازه نسی، تا د خدای مینه لیدلې نه د خدایه. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د خدایندور ناصر راپور تاسو ته اوریدونکو ستاسو لپاره یو بل کلتوري راپور چې د پښتو فلم او سینما په اړه باندې دی. په پېښور او د پښتونخوا په بیلابیلو ښارونو کې د ترهګرۍ د پېښو او دغلته د قهرجنو مظاهرو له کبله وخت په وخت په سینماګانو باندې بریدونه کېږي چې ورسره دغه صنعت ته نقصان رسېدلی دی. تفصیلی د هارون بچا پر راپور کې ورو
د 13 جمعې په ورځ د عشق رسول د ورځې په مناسبت په شوې او احتجاجي مظاهرو کې د ملک د نورو برخو په سیر په پیښور کې هم شخصي او حکومتي املاکو ته غټ تاوانونه واوختل. خو یوازې په یاد ښار کې مظاهرچیانو په دریو سینماګانو بریدونه وکړل او په بشپړه توګه یې تباه کړي. په پیښور کې رامنځته شویو د تشدد دغه وروستیو پیښو د دغه ښار د پښتو فلمونو کاروباریان اندېښمن کړي دي. د پیښور په نشترآباد کې د مسافر ویډیو په نوم د سیلیانو د دکان مالک چې مسافر نومیږي او څوک چې د پښتو فلمونه هم جوړوي، مشال ریډیو ته د عشق رسول په ورځ په سینماګانو د شویو حملو په اړه وویل.
دی دا کال کړو چې را من پسند کړي بای په دې موږ مو سره شریف دکان مو سره ارتال مو سره پار سره مو سره بل او دې په پاس د خلک رانه نو وتر شر پسند کړه چې هغه کې رو را دی د دې تبا یې نه کې پارکو ندی پرې نه خوذل ادا چې بیا په سل ناګانو شبستان سلما شما سلما کیپیٹل سلما نا سلما را سلور سلما گا نے جیت کی کی کا نا بالکل خراب سنا افغان شبستان کی جمع فلم لگے دلے ہو ار لونے مولر راہل خلاڑی بانی تیر وا چو لاگے مولا اس کو زوانی
دا مسافر ویڈیو مالک کسہ ہم موبائل چ حکومت لا ہم دوی تدا اخت تاوان نوٹس نہ دے غستے خزیات کڑا چ خپل اتحادیہ با فالا ول حکومت بو غواڑی چ د سینما گانو دے حفاظت ل پارا کوٹلی گامونا اپور تکڑی
حکومت دا پکا دی چې داستان سلما دانی چې ورانی شوی سدی چې دا کړه وې تاسو کړه وې ولا څوک نه زم راغلی دی یا خو شو بده شوې سم نه تنظیم خوشته خصوص خبره شه د ګور ځلا څخه دې اقدام نه شوی چې را سدی شاعر دې عملی کی چې را انده دا پار تاسو پکار دې کنه کده چې حال کم نه حال روان دې سمجو سلما دانی ختمې
د پیښور په سینماګانو شویو ورستیو حملو د دې ښار هنرمندان هم چې د پښتو فلمونو لپاره سندرې جوړوي پریشان کړي چې وایي د دوی په کاروبار به لا ډېرې بدې اغیزې پرېوځي. ماستر علي حیدر یو له هغو پښتنو موسیقارانو څخه دی چې ګڼ شمېر پښتو فلمونو ته موسیقي جوړه کړې او لا هم خپل دغه کارونه پر مخ بیايي. نوموړي مشال ریډیو ته وویل چې که د سینماګانو د پنخه کېدو لړۍ دوام ومومي نو د ده په خبره پښتو موسیقي به له اغیزه بچ پاتې نه شي.
د فلم انډستری چې وا په ټول پاکستان کې دغه تپاته وچر د پښتو فلمونو ریلیز شي، کوم چې دا غم زپلي خلک دی او دردمند خلک دی لا شي فلم وګوري یو سات په خپل پام غلط دی چې کله دغه مسله په کراله د څلور سنې ماګانې په شمار وي هغه کوم د څلور ماګانې اوس ودی دی هغه چې کوم فلمونه لګېدلې او هغه د پښتو فلمونو هغه په کې خراب تراب شو نو کدا چې فلم داسې جاری وي حکومت بمدا سي وشي یو خو په سندرغاړي دی تیږي بل خو ورته چې دا فیس ختمیږي نو زما په خیال دا زموږ د ټولو پښتنو د پاره د خفګان او د افسوس خبره ده.
د پښتو فلمونو جوړونکي او هنرمندان په سینماګانو د حملو په اړه خپل اندېښنې په داسې حال کې څرګندوي چې ویل کېږي په پاکستان کې د اردو او پنجابۍ ژبې د فلمونو په پرتله د پښتو هغه زیات جوړیږي او ښه کاروبار کوي. مسافر په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې که حالات همدغسې پر مخ لاړ شي نو زرد چې د پیښور سینماګانې په کاروباري مرکزونو بدل شي.
نوم ته چې دې حالات چې ګوري بس خلک دا سلماګان نور به ختمي دي بس بیا فلم رشتي تبا ده پنجابي دې مخې نه تبا و پښتو هم تبا شي.
د کلتوري چارو پښتانه شنونکي په عین وخت کې وایي چې حکومت باید د پښتو فلمي صنعت وده ته پوره پاملرنه وکړي چې معیاري فلمونه جوړ او له پښتنو د ساتیرۍ د موکو ترړلو مخه ونیول شي. مشال ریډیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږی سندرې خپروي.
مادر ته ټول عمر د ګلونو خار ویلې ده، کلام پرزو شه په بمونو په خورا، کلام پرزو شه په بمونو په خورا. تصویر میں تل دزڑ پوران پور کے ساتھ لے دے، کلام پر زوشے فب منو پی خورا، کلام پر زوشے.
اور دنکم دے سر زمون دے سہر خبرونے وقت پای ترسی راتلن کو خبرونے کی زمون نور مرگر رازی خپل قربا شاین بندر لے اجازت پر کے ہر چھتے چے خاد آباد آوریالی ہو سے
واشنگٹن پنستا دلی دی زستا دل رو باقی سخانے دیکھ اگست چاک دلی دل ما خامنو ذکر کرے
زستا ما خامنو بکوسه کوسه کې نوستم ما ته خود ګرد هم د سپلی ترنګ خکولې کلام پر زوشه په بمونو په خورا کلام پر زوشه په بمونو په خورا ماتر تټولو مت د ګلونو خار ویلې کلام پر زوشه په بمونو په خورا کلام پر زوشه په بمونو په خورا